اته بجې شوې د سدي رډو د دې سات په خبرونه کې چې احمد شیبر ساسو کوربایم سلامونه. د طالبانو پلاوی په کابل کې دی او د دې ډلې د افغانستان په شمال کې په لسکونو حکومتي بندیان آزاد کړي دي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو خبرونه لرو. اروپایي ټولنې منځنۍ آسیا او افغانستان جګپورو ډیپلوماټانو د کورونا ویروس د خپرېدو پر اندېښنو خبرې وکړې. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او استرالیا کرکټ لوبډلې ټیسټ لوبه وکړي او د بې پولي خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د یوه خبریال د وژلو د قضیې پر بې پرې تحقیقاتو ټینګار کړی. د خبرونو تفصیل. د اروپایي ټولنې چارواکو پرون د منځنۍ آسیا او افغانستان د بهرنیو چارو د وزارتونو له مرستیالانو سره په سیمه کې د کورونا ویروس د خپرېدو په وضعیت او یو لړ نورو مسایلو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پنځشنبې پورس په دې کانفرنس کې په سیمه کې د کورونا ویروس پر ضد د شریک مبارزې او د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان سره د اروپایي ټولنې د اړیکو پر لرلید تفصیلي بحث وشو. لبلی خو د اروپای ټولنې د بهرنوي اقداماتو د ادارې مشه ماریا هلګه چې دا غونډه تنظیم کړې و پر خپل ټویټر لیکلی چې اروپای ټولنه لخپل شریکانو سره د کووډ 19 ویروس په وړاندې مبارزه کې ولاړه ده. نو موږ زیاته کړه اړتیا ده چې د سیمه ایزو او نړیوالو ننګونو او افغانستان کې د سولې په اړه ګډ کار دوام وکړي. په دې کانفرنس کې د اروپای ټولنې د یو شمېر لوړ پوړو ډیپلوماټانو سربیره د افغانستان او منځنۍ آسیا د پنځو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو مرستیالانو برخه درلوده. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د روان کال په نومبر میاشت کې د استرالیا د ملي لوبډلې په وړاندې ټیسټ لوبه ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې دا ټیسټ لوبه به د استرالیا په کوربتوب د نومبر په 21 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس لطف الله ستانکزی هیله ښودلې چې تر هغې به د کورونا ناروغۍ خطر کم شي او دا لوبه به ترسره شي. د ستانکزی په وینا دا ټیسټ لوبه به د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره یوه ښه تجربه وي. افغانستان تر اوسه په ټیسټ سیالیو کې له بنګلادیش، آیرلند، هندوستان او ویسټ انډیز سره مخامخ شوی چې له لومړیو دوو لوبډلو یې بریا خپله کړې خو له وروستیو دوو یې بیا ماتې منلې ده. د بی سرحد ژورنالیستانو نړیوال سازمان د پاکستان په سند یالت کې د یو وژل شوی ژورنالیست قتل د قضیې د چیړنې لپاره د ځانګړي او د خپلواکي ډلې د چیړنې غوښتنه کړې ده. د کاوش او کوشش په نوم د سندي ژبې د ورځپاڼو د خبریال زولفقار مندرانی مړی د می په شپږویشتمه نیټه د پاکستان د سند یالت په دوداپور ښارګوټي کې وموندل شو چې شکنجه شوی او په سر په ډزو وژل شوی. په همدې ورځ په نشتې شار لړکانه کې پولیسو د دې قتل په تور د دوو کسانو د نیولو اعلان وکړ او د نوموړي وژنې یو ناموسي قضیه وبلله. خو د بې سرحد ژورنالیستانو سازمان د آسیا پاسفیک د برخې مشر دانیل باسټارټ ویلي د ځایي پولیسو د دې ادعا په اړه چې د مندرانی وژنې د غیرت په نوم وژنه بللې د شک ډیر دلایل شته. د دې ژورنالیست پلار د خپل زوی د قتل په اړه له پولیسو سره شکایت درج کړی چې پکې د یو پولیس افسر په ګډون څو نور مشکوک کسان په ګوته شوي دي چې د نشه یي موادو د یو سیمه ییز قاچاقبر سره یې تړاو درلود. د وژل شوي ژورنالیست پلار وایي زوی یې د دې قاچاقبر د فعالیتونو په اړه څېړنې کولې. د بې سرحد ژورنالیستانو د سازمان د آسیا پاسفیک د برخې مشر د پاکستان د سند ایالت له اعلی وزیر څخه غوښتي چې د دې قضیې د څېړنې لپاره دي سیمیته یو خپلواک څیړونکی پلاوی واستوي. دا د روان میلادي کال له پیل راهیسې دویم ژورنالیست دی چې د پاکستان په سند ایالت کې وژل کیږي. د ماسکو محکمې یو مخکښ ژورنالیست په 15 ورځې بند محکوم کړ. له بلې خوا پولیسو یو شمېر هغه کسان نیولي چې د دې ژورنالیست په ملاتړ اعتراض کړی و. محکمې 15 کلن سیمه ییز استازی او د نوایا ګزیته ژورنالیست د اعتراضونو په اړه د روسیې له سخت قانون څخه په مکرر سرغړاوي مجرم وباله. د او وی ډی ان فو په نوم د یوې خپلواکې ویبپاڼې د معلوماتو پر بنسټ چې د سیاسي اعتراضونو پر مهال نیمونې څاري شپږ هغه ژورنالیستان هم نیول شوي چې د آزار سره د یووالي د ښودلو په خاطر د پولیسو د مرکزي دفتر مخې ته راټول شوي وو آزار د سیشنبی پورس ل ولادیمیر ورنسوف څخه د ملاتړ په خاطر د یو کسي ز اعتراض پر محل نیول شوی وو. ورنسوف د روسیې د قانون پلي کوونکو ادارو د سرغړاوي او د افشا هڅه کوله. نوموړی چې د پولیسو پخوانی افسر دی د مې د میاشتې لومړیو کې د باج اخیستلو په تور ونیول شو او وروسته پرې نور تورونه هم ولګول شول. دی دا تورونه ردوي او د بخښنې نړیوال سازمان د آزار نیونه د منتقدانو د غلي کولو یوه بزدلانه هڅه بللې ده. د کاسوو د اساسي قانون محکمې د ولسمشر هاشم تاچي هغه فرمان قانوني وباله چې د سرپرست صدراعظم البین کورتي پر ځای نوی صدراعظم ګمارلی دی. تمه کېږي چې د پنجشنبې په ورځ ناوخته د محکمې دا پریکړه به د کیڼ اړخي نشنالیست ګوند ویتچو یندوسی په ملاتړ مظاهره راوپاروي. دا ګوند تر وخت مخکې د عمومي انتخاباتو ترسره کېدو غوښتنه کوي. د محکمې تر پریکړې مخکې د دې ګوند څو زره ملاتړي د پلازمېنې پرستینا په مرکزي سیمه کې چې په باران کې تمرینی اعتراض جوړ کړی وو او ویلې دوی په دې اعتراض کې ځکه برخه اخیستې څو په هغه صورت کې چې د محکمې پریکړه د دوی په خوښه نه وي لویو مظاهرو ته چمتو واوسي. د تاچی د اپریل په دیرشمه د کاسو د منځني شارخ ډیموکرات لیک عبدالله هوچی د کورتي پر ځای صدراعظم ونوماوه. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سبا دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو د افغان حکومت په لسکونو کسان لبند خوشی کړل او د دې ډلې یو پلاوی په کابل کې دی. د دې هیئت په ارتباط د امنیت شورا یو چارواکی انتظار خادم وای
د دې په خاطر باندې سوء تفاهمات منځ لاړ شي او دوی موږ ته خپل بندیان خلاص کړو موضوع ته دوی بندیان خلاص کړو دغه تخنیکی ټیم دلته دی.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. یو شمېر امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې امریکایي پوځیان بل افغانستانه د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې ووزي. دا مسله په یو تحلیلي مطلب کې څیړو.
په 2015 کې ښاغلی ټرمپ دا ادعا کوله چې دی به د افغانستان څخه خپل پوځیان راباسي او دی اوږدې جګړې ته به د پای ټکی ږدي. همدغه د توس قطعه د یو سپلاش کې لري.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو مسله چیرل شوې ده. یو شمېر نور مطالب هم تر نهو بجو له ازادي راډیو اورېدلی شي. په داسې حال کې چې د طالبانو یو 15 کسیز هیئت د بندیانو د خوشي کېدو پر موضوع کابل ته تللی، دې ډلې ویلي چې په کندز او بغلان ولایتونو کې د پنجشنبې په ورځ د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په لسګونو سرتیري له خپلو زندانونو خوشي کړي دي. بلخوا افغان چارواکي وایي کابل ته د ورغلي هیئت سره د افغان حکومت تخنیکي ټیم د بندیانو د خوشي کېدو پر څرنګوالي بحثونه او خبرې کوي. د دوړو خواو ترمنځ بندیانو په خوشی کولو کې چټکتیا او د اختر درې ورځنۍ اوربند بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیله زیاتی کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سویل شاهین د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر وویل په بغلان او کندوز کې له طالبانو سره اسیر د افغان حکومت اتیاته نصرتیری خوشی کړې. تر دې مخکې کابل ته د بندیانو د خوشی کېدو پر موضوع د خبرو لپاره د طالبانو د یو پلاوي د رسیدو رپورټونه خبر شي وو. د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې د سولې او ولسی وګړو د خوندیتوب رئیس انتظار خادم د پنځشنبه په ورځ ناوخته ازادي رډیو ته وویل د طالبانو له دې 15 کسیز پلاوي سره به د بندیانو د خوشی کېدو پر څرنګوالي د حکومت تخنیکی ټیم خبرې وکړي.
زموږ بندیان د دوی سره او د دوی بندیان زموږ سره دي. د دې په خاطر باندې سوء تفاهمات منځ لاړ شي او دوی موږ ته خپل بندیان خلاص کړي او موږ ته د دوی بندیان خلاص کړو. دغه تخنیکی ټیم دلته دی ترڅو لیستونه سره مقایسه شي ولیدل شي او بیا د اعتماد جوړولو په خاطر باندې دغه بندیان خلاص شي. ځکه موږ د بنیادی صلح دراتک لپاره کار کوو او غدا دي چې کله موږ بندیان خلاصو د بندیان خلاصون باید دیواز د خلاصون په نام نه وي بلکې د بندیان خلاصون د اعتماد جوړونه په پپار باندې هم وي.
د خادم په وینا د بندیانو د لیستونو پر کار کولو سربیره د بندیانو خوش کول لوجستیکي او نور پلان غواړي او د افغانستان حکومت تخنیکی پلاوی به له طالب پلاوی سره د بندیانو د خوشکېدو په اړه په هغه مسلو هم بحث وکړي چې په طالبانو پورې اړوند دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د چارواکي زیاته کړه چې دا د اعتماد جوړونې لپاره هم یو فرصت دی او هیله یې ښوده چې د افغان حکومت لخوا د شاوخوا درې زره بندیانو په خوشي کېدو به اوربند دوام وکړي او بین الافغاني خبرې به پیل شي. دا دویم ځل دی چې طالبان کابل ته د بندیانو په اړه د خبرو لپاره خپل هیات استوي. په اپریل میاشت کې هم طالبانو یو درې کسي ساید د بندیانو د خوشي کېدو په اړه د تخنیکي بحثونو لپاره کابل ته تللی و، خو څو ورځې وروسته بیرته ستون شو او طالبانو وویل چې دې خبرو کې کوم پرمختګ ونشو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولان کوبیا کابل ته یو وار بیا د طالبانو د پلاوي تک ستایلی او پر خپل ټویټر لیکلي دا هڅوونکي ده چې طالبان له افغان حکومت سره همکاري کوي. دوی بیرته په ښه کچه خپل یو ارزوونکی ټیم کابل ته استولی. د اروپایي ټولنې دې استازي زیاته کړې که چیرې پر دې سیاسي مسله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې کیدای شي، نو بیا پر سیاسي عناصرو بین الافغاني خبرې هم پیلیدای شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبې په ورځ د 2000 طالب بندیانو د خوشي کېدو فرمان ورکړ. ورپسې د دوشنبې او سې شنبې په ورځو حکومتي چارواکو د شاوخوا زر تنه طالب بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. افغان حکومت تر دې مخکې هم زر تنه طالب بندیان په څو جوپو کې له خپلو زندانونو خوشي کړي. په مقابل کې طالبانو هم تر سلو زیات افغان سرتیري خوشي کړي وو، خو یې د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو په خوشي کېدو کې وروستۍ چټکتیا او د تاوتریخوالي وروستۍ کمښت به د بین الافغاني خبرو د سر پایل سبب شي. افغان ژورنالیست او سیاسي څېړونکی سمی یوسفزی وایي که څه هم د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره طالبان د خپلو ټولو 15000 بندیانو په خوشي کولو ټینګار کوي چې د امریکا سره په تړون کې یادونه شوې، خو پر دې ډلې د ولسمشر غنی لخوا د ګڼ شمیر طالب بندیانو د خوشي کېدو او څو ورځې اوربند وروسته د اورکم د دوام او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره فشارونه په زیاتېدو دي.
څو ورځو جنگ بندي د جګړې پر خلاف د خلکو نفرت نور هم زیات کړی ده او جنگ بندي په اړه باندې د خلکو احساسات خورا جدي دي او وایي چې باید جنگ بندي ته دوام ورکړي. نو طالبان هم اوس ته فشار لاندې دي چې باید تشدد چې کومه سلسله یې درولې ده هغې ته باید دوام ورکړي او بین افغاني خبرو ته لار خلاصه کړي.
د سمی یوسفزی په وینا مخکې له دې چې کومه بله ناوړه پېښه د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې وروستي پرمختګونه وګواښي، حکومت باید د طالب بندیانو په خوشي کولو د دې ډلې پلمې پای ته ورسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي او اف ام 3.15 د سهار له وو د ماښام تر وو. وروسته له دې چې امریکایي رسنیو وویل ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي چې د امریکا تر انتخاباتو مخکې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي، د دغه هیواد دفاع وزیر وویل دا موضوع لا نهایي شوې نه ده. د چارو ځینې افغان کتونکي وایي د ځواکونو د ژر ایستلو په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې د دې لپاره دي چې افغانان مخکې تر دې یوې موافقې ته ورسیږي چې نړیوال ځواکونه له دې هیواده ووځي. دوی په عین حال کې وایي که افغانان د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وړاندې جوړجاړی ونه کړي، افغانستان شایي بیا د سیمې د هیوادونو د سیالۍ په میدان بدل شي. عصمت ساروان په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
امریکایي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد دفاع وزیر تر ټاکل شوي مهالویش وړاندې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو له ایستلو سره مخالفت کړی دی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د چهارشنبې په ورځ له افغانستانه د نومبر تر میاشتې د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د خپرو شویو راپورونو په اړه وویل دا یو له څو انتخابونو څخه دی، خو ښه او قوي انتخاب نه دی. تر دې مخکې نیویارک ټایمز په یوه راپور کې ولیکل چې د امریکا د پوځ جک پوری چارواکي په راتلونکو ورځو کې ولسمشر ټرمپ ته له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو د پلان په اړه انتخابونه وړاندې کوي. ورځپاڼې د ځواکونو د ایستلو له پلانه د خبرو چارواکو په قول ویلي چې په دغو وړاندیزونو کې یو دا دی چې ټول امریکایي پوځیان د امریکا تر انتخاباتو مخکې وایستل شي. ځینې امریکایي او افغان کتونکي وایي له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ولسمشر ټرمپ بیړه د امریکا د انتخاباتو په خاطر ده او دی غواړي چې په دې توګه په انتخاباتو کې ګټه وکړي. د سیاسي چارو افغان شنان او د پوهنتون استاد نجیب آزاد یو له هغو کسانو څخه دی چې دا ډول نظر لري. د آزادي راډیو ته وویل
په 2019 کې د شاغلی اوباما د کمپاین پر مهال هم خبرې همدغه وې چې دوی به د افغانستان او د عراق څخه خپل پوځیان راباسي. په 2015 کې شاغلی ټرمپ د یا ریپبلیکنز هم همدا ادعا کوله چې دوی به د افغانستان څخه خپل پوځیان راباسي او د اوږدې جګړې ته به د پای ټکی ږدي. همدغه د توس قطعه د یو سپلاش کې لري او هڅه کوي چې د امریکایي ولس څخه په همدې خبره باندې رایه ترلاسه.
ډونالډ ټرمپ نه یوازې د تیری دورې د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتو په کمپاین کې بلکې د ولسمشر په توګه د لوړې له مراسمو وروسته هم ویلي و چې له افغانستانه به امریکایي پوځیان وباسي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په درېمه ترسره کیږي، خو دفاع وزیر اسپر په جنوبي کارولینا ایالت کې د متحدو ایالاتونو د سمندري ځواکونو له قول اردو تر ستنېدو وروسته وویل تر اوسه پورې دا خبره یقیني شوې نه ده چې موږ تر ټاکلي وخت مخکې د خپلو ځواکونو چټک استلو ته ترجیح ورکوو. اسپر زیاته کړه د ځواکونو استلو ته نوې نیټه نه ټاکي، له اوسني مهالویش سره سم د راتلونکي کال تر مې میاشتې ځواکونه استل کیږي. د همدې مهالویش بنه شوي او ټول کارونه پر اساس پر مخ ځي. د تیر کال په سپتمبر کې ولسمشر ټرمپ له طالب استازو سره په کمپ ډیوډ کې کتنه وروسته له دې لغوه کړه چې طالبانو په کابل کې د یوې انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه واخیست او په ترڅ کې یو امریکایي پوځي ووژل شو. د سیاسي چارو نظر خاوند او په بلخ ولایت کې میشت افغان ژورنالیست ذبیح الله احساس وایي له افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې د بیری په اړه د امریکایي مشرانو د ضد و نقیض څرګندونو دلیل داري چې امریکایي چارواکي غواړي په دې ډول پر افغانانو فشار راوړي چې د سولې خبرې ژر پیل کړي. احساس په عین حال کې وایي
دغه تناقض خو موجود دی، له پایل نه موجود دی، له طالبانو سره د امریکا غو ډیر په ګړندۍ توګه نږدې کېدل او هغه ته یو داسې پاس ورکول چې وسی بیرته مورال راټول هم یو سخت خبره ده. حالات یو څه کلکیچن غوندې دي له سیاسي اړخه، خو له ټولو مهمه خبر ده د یو خطوب چې دی چې ار څومره چې په افغانستان دننه سیاسي مشارکت رامنځته کیږي، د سیاسي نظر رونو او د سیاسي ګټو نګدیواله رامنځته کیږي، نو همدومره به دا پروسه نمکه نتیجه واخیستلای شو.
په همدې منځ کې ځینې کتونکو اندېښنه لري که په افغانستان کې د امریکا او نورو نړیوالو ځواکونو د حضور په لړ کې افغانان یوې موافقې ته ونه رسیدل، شای افغانستان د نیویمې لسیزې په شان په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا پخوانی رئیس اکرم خپلواک د بهرنیو پوځیانو تر وتلو مخکې پر بین الافغاني خبرو او جوړجاړي ټینګار کوي. د ده په باور د ټولو خواوو قوت څرګند دی، نو په کار نه ده چې د سولې په خبرو کې د ځان د برلاسه ښودلو لپاره د سیمو د لاندې کولو هڅه وشي، بلکې د دې پر ځای لازمه ده چې تشدد کم کړای شي او په خپل منځ کې پر اعتماد رامنځته کولو کار وشي.
چیرته د امریکا متحده ایالات د نفاسته بدون موافقت نامی نه چې د طرفین ترمنځ وسی ووسی او طالب په همدې توګه پاتې سي، بیا په سیاست کې دا شی بیللی ده. بیا دلته د سیمې هیوادونه هر څوک خپل خپل منافع لري، خپل خپل حمایي ګروپونه لري. بیا په یو وخت کې دوی دا ګټلی شی په همدې سیاسي برخه کې بیلي. اوس چې دا شی په سیاست کې یو ډول لوی پیشرفت کړی ده، نظامي اړخوس ډېر به تفاوت ونه لري که یو څوک درې ولایته ونیسي، یو ولایت ونیسي، یو ولسوالۍ ونیسي. دا په راتلونکي مذاکراتو کې به ډېر زیات د احمد ورنی ځکه چې طالب هم خپل حضور معلوم کړی ده، حکومت هم خپل حضور معلوم کړی ده او نړیواله ټولنه په دې پوهېدلې. اوس طالبان څنګه کولای شي چې دغه سیاسي حضور قوت چې دی ثابت کړی ده؟ دا په بین الافغاني مذاکراتو کې د هغه غوښتنو سره چې د افغانستان خلک ورته ضرورت لري، د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې یو دایمي سوله، یو دایمي اوربان او ثبات راسي او په کې د ټول افغانستان د خلکو ګټې خوندي وي. دلته په دې اړه کې فکر نه کوم چې څوک بډیر بیرون کړي، ځکه سوله هیڅ بیرون کوي نه لري.
د اختر په درو ورځو کې طالبانو اوربند وکړ او د افغانستان حکومت د متقابل اوربند اعلانولو ترڅنګ بوبل چې شاوخوا زر تنه نور طالب بنجر خوشي کوي. ورپسې طالبانو هم وویل چې د افغانستان د حکومت نور بنجان هم خوشي کوي. د ډیرو کتونکو په باور د بنجانو تبادله او اوربند یا د تشدد کمیده د دوړو خواو ترمنځ د اعتماد رامنځته کېده او د سولې خبرو ته لار هواروي. د امریکا او طالبانو د موافقه پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک کړه، ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې وسی، خو امریکایي رسنۍ وایي چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر تر هغه څه چټک دی چې په مهالویش کې اټکل شوی دی. د دې مهالویش پر اساس د سږکال تر جولای پورې باید 4,600 امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي، خو دا شمېر ډېر مخکې له افغانستانه وتلی دی.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله نړیوالو چاپي خپرونو هم په خپلو تازهګڼو کې څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکي چې پنټاګون د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې له افغانستانه د زرګونو سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر ته سترګې په لاره دی. په مطلب کې د اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو له قوله په افغانستان کې د تروریزم ضد یو ځواک د پریښودو یادونه هم شوې ده. ولسمشر ټرمپ د سه شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري غونډه کې د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د چټکولو غوښتنه وکړه او ویې ویل غواړي څومره ژر چې امکان لري امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي خو دې نیټه ونه ښوده. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو له امریکا سره د سولې له موافقې سره سم په امریکایي سرتیرو له حملو ډډه وکړه، خو د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې چې په همدې موافقه کې سپارښتنه شوې وه تر اوسه هم نه دي پیل شوي. ورځپاڼه د طالبانو په حملو کې د لسګونه ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې له یادونې سره لیکي چې په عین حال کې امریکایي چارواکي لا هم سترګې په لاره دي چې ولسمشر ټرمپ به د روان کال د نومبر په 3 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ورځې مخکې له افغانستانه د نورو ځواکونو ایستل اعلان کړي او څرنګه چې ژمنه یې کړې ده د امریکا تر ټولو اوږده جګړه به پای ته ورسوي. له ټاکلي وخت مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په ګډون ډیرو اندېښنې ښودلې دي او ښایي د همدې اندېښنو له کبله ښاغلي اسپر د چهارشنبې په ورځ وویل دای ګومان نه کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به له نومبر میاشتې مخکې له افغانستانه وایستل شي. واشنگتن پوسټ د مطلب په پای کې لیکي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې راکمول د افغان حکومت، متحدي ایالاتو او طالبانو مهمه غوښتنه ده او دا په داسې حال کې ده چې ټول اړخونه د دې غوښتنې د عملي کولو د څرنګوالي په اړه د خپلو نظرونو پر منلو ټینګار کوي. ډیری کتونکي په دې باور دي چې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو له وتلو مخکې باید د افغانستان د سولې روان ټاکنی بهیر یوې نتیجې ته رسیدلی وي. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې پنټاګون به د انتخاباتو تر ورځې له افغانستانه د زرګونو سرتیرو د ایستلو طرحه وړاندې کړي یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه د اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې وایي د امریکا دفاع وزارت له افغانستانه د زرګونو امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره د ولسمشر ټرمپ پریکړې ته د تیارۍ په حال کې دی. په هغه موافقه کې چې امریکا او طالبانو د روان کال د فبروري میاشتې په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک کړه، امریکا ژمنه کړې چې که طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي نو د 14 میاشتو په اوږدو کې به خپل ځواکونه له افغانستان وباسي. خو ستارز اند سترایپس په عین حال کې د امریکایي پوځي چارواکو هغه وړاندیز ته اشاره کوي چې په افغانستان کې لږ تر لږه د تروریزم ضد یو کوچنی ځواک د پاتې کېدو سپارښتنه یې کړې. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
په نړۍ کې د کورونا وایروس له خپرېدو 15 میاشتې وزي، خو لا هم د دې وبا د مخنیوي لپاره ځانګړي واکسین او درمل نه دي جوړ شوي. البته ډاکټرانو د وخت په تیریدو ځینې درمل ازمویلي چې نتیجه یې څه ناڅه ښه ده. اسمت څاروان په دې موضوع په جرمني کې له افغان ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړې. ډاکټر نصیر احمد چې د فرانکفورت په یوه مهم روغتون کې کار کوي، په پیل کې د کورونا وایروس د درملنې په اړه نظر ورکړ.
د درملنې کوم خاص میتود نشته. هغه درملونه چې تر اوسه پورې په تصادفي شکل باندې کارول شوي وو، نوې څېړنه ښودلې ده چې دغه درملنه کوم خاص کفایت نه لري، نو ځکه د ناروغانو په تداوي کې تقریبا په هر روغتون کې خاص پروتوکولونه موجود دي چې د هغو پروتوکولو په اساس باندې هغه ناروغان چې مصنوعي اکسیجن ته ضرورت لري نو د مصنوعي ماشين په مرسته باندې اکسیجن ورکول کیږي. د کورونا ناروغان په څو شکل دي. لومړی هغه خلک چې په ډېره سطحي بڼه باندې لکه یو ریزش یا زکام غوندې ناروغي، دوهم هغه خلک دي چې نسبتا طبي مراقبت ضرورت لري، دریم بحرانی حالت کې وي چې باید په روغتون کې بستر شي او د مصنوعي تنفس په شکل باندې اکسیجن ورکړل شي. د کورونا په اړه ویروسو باندې کار روان دی په امریکا، اروپا، چین، روسیا کې. په دې برخه کې هر اړخیز کار کیږي، په جرمني کې همچنان، خو تر اوسه پورې واکسین نه دی جوړ شوی. تجربې ښیي چې دا ډول واکسین جوړول به ډیر وخت ونیسي.
په کورونا اخته وي دا ناروغي پرې اسانه تېره شي، باید څوک یا کوم درمل وخوري؟
د کورونا په اسانه تېرېدلو کې یا په درملنه کې بله مسله د خوب ده. هر انسان باید هڅه وکړي اقلا په 4 ساعتو کې 8 ساعته خوب وکړي. د ناروغان نو یوه لویه برخه زیاتره د عضلاتو او د مفصلونو دردونه لري، نفس تنګي ورته پیدا کیږي، ځکه نو اړ دي چې باید د درد درملنه وکړي. چې په دې برخه کې زیاتره کوشش باید وشي چې پاراسیتامول باندې دغه درملنه ترسره کړي.
په د جرمني په فرانکفورت کې افغان ډاکټر نصیر احمد. بل لورته د ملګرو ملتو عمومي منشي په نړۍ کې د کورونا وبا له کبله د پراخې قحطۍ خبرداری ورکړی دی. انټونیو ګوتیرش دا خبرداری د پنجشنبې په ورځ ورکړ او د مخنیوي لپاره یې د بیړنیو نړیوالو اقداماتو غوښتنه وکړه. تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر څه کم 6 میلیونه کسانو ته رسېدلی او 350 زره کسان په دې ویروس مړه شوي دي. اجمل اند راپور لري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د پنجشنبې په ورځ د لوړې کچې یوې غونډې ته وویل د کرونا وبا په پراخ لوږې او بیکارۍ په نړۍ کې له تصور نه وتلې ورانی او رنځ رامنځته کړي. نوموړي د زیاتو مالي ګامونو او د پورونو د کمولو په شمول د چټکو نړیوالو اقداماتو غوښتنه وکړه. ویل چې د کرونا وبا کولی شي په نړیوال تولید کې د څه باندې 8.5 تریلیون ډالرو د کمی سبب شي. د اپریل په میاشت کې د 6 لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو او د پاریس کلب پور ورکوونکو وړاندیز وکړ چې د واویا بېوزلو هیوادونو لخوا د دواړخیزو پورونو ورکول د کال په راتلونکو میاشتو کې وسنډي. تر اوسه یوازې 22 هیوادونو له دې پروګرام څخه د ګټې اخیستو وړاندیز کړی. د جان هاپکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 15.9 میلیونو زیات وګړي په کرونا وایروس اخته شوي او په ټوله نړۍ کې 3.5 زره کسان د دې وایروس له کبله مړه شوي. دا وایروس د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پای کې د ووهان په ښار کې پیدا شو او وروسته ټولې نړۍ ته خپور شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا د دې وایروس په تړاو پر چین انتقاد وکړ او هغه یې د چین یوه ډېره بده ډالۍ وبلله. ولسمشر ټرمپ دا پر خپل ټویټر وروسته له هغې ولیکل چې په امریکا کې په کرونا وایروس د 100 زرو څخه د زیاتو کسانو په مړینه خواشینی وښوده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 1.2 میلیونه واوښتی دی. دې وایروس د نورې نړۍ په څیر په امریکا کې هم عادي ورځنی ژوند ګډوډ کړی او خلک یې اړ کړي چې 2 اونۍ قرنطین تجربه کړي او خراب اقتصادي وضعیت یې رامنځته کړي. دا مهال د امریکا په 50 ایالاتونو کې پر کاروبار او ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه لرې شوي. اخوا په لویدیځ اروپا کې چې مخکې د کرونا وایروس په مرکز بدله شي و په دې وایروس د اخته کېدو نوې پیښې او له کبله یې مړینې په کمېدو دي. د اروپایي ټولنې ګڼ هیوادونه دا مهال د کرونا له کبله د لګولو محدودیتونو د کمولو په حال کې دي او په راتلونکو اونیو کې د خپلو پولو په تدریجي پرانیستو کار کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد اسلام یار د هلمند لنادلی ولسوالۍ پر استولې سمس کې لیکي افغان حکومت او طالبان باید د بندیانو خوشی کېدو ته ادامه ورکړي چې د سولې خبرو ته زمینه برابر شي. بشیر حبیب زید د لوګر له ازرې ولسوالۍ پر استولې سمس کې لیکلي دي که خدای کول بین الافغاني خبري به شروع شي. خپلواک ساپای د لغمن لاله شنګ وی بلی موضوع ته اشاره کوي دی کی د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید چارواکي په مرکز مهتر لام اول سوالوي کی پر موټر سایکل سپرو بندي سولګوي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استول اسمس کې لیکلي افغان حکومت شې اقدام کړي چې ډېر طالب زندانیان خوشي کړي دي. که طالبان بیا هم جګړې ته ادامه ورکوي نو دا به څرګند شي چې طالبان سوله نه غواړي. عبدالرحمن له کابل پر استول اسمس کې لیکلي دي طالبان باید اوربند ته ادامه ورکړي او نور له جګړې لاس واخلي. او میوند پر استول اسمس کې لیکلي دي ډېره هیله شته چې د افغانستان دواړه لوري طالبان او حکومت د سولې خبرې پیل کړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. لنډ خبرونه. د اروپایي ټولنې چارواکو پرون د منځنۍ آسیا او افغانستان د بهرنیو چارو د وزارتونو له مرستیالانو سره په سیمه کې د کرونا ویروس د خپرېدو په وضعیت خبرې وکړې. دا خبرې د ویډیو کانفرنس له لارې وشوې. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د روان کال په نومبر میاشت کې د استرالیا د ملي لوبډلې په وړاندې ټیسټ لوبه ترسره کړي. د بې سرحد ژورنالیستانو نړیوال سازمان د پاکستان په سند ایالت کې د یو وژل شوي ژورنالیست قتل د قضیې د څېړنې لپاره د ځانګړې او خپلواکې ډلې د څېړنې غوښتنه کړې ده. د کاوش او کوشش په نوم د سندي ژبې د ورځپاڼو د خبریال ذوالفقار مندراني مړی د مې په 26مه نیټه د پاکستان د سند ایالت په دوداپور ښارګوټي کې وموندل شو. او د کاسو د اساسي قانون محکمې د ولسمشر هاشم تاچی هغه فرمان قانوني وباله چې د سرپرست صدر اعظم البن کورتي پر ځای نوې صدر اعظم ګمارلی دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. وړاندې د کور کلي پروګرام درو. په دې پروګرام کې یوه جالبه موضوع څېړل شوې ده چې څرنګه په کورونو کې چرګان ساتو او د چرګانو د ساتلو ګټه سره. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د میرمنو پروګرام نیمه نړۍ لرو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمې نړۍ قدرمنو اوریدونکو سلام. د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې به د اختر په تیر ورځو خبرې وکړو. او تاسو ته به د اختر څرنګوالی چې په قرنطین موده کې راغله د نورو اخترونو په پرتله څرګند کړو. سګنۍ اختر په مخورو خزو څنګه تیر شوی؟
د میلمنو د لپاره خاصه آمادګي په دې خاطر نه نیسو چې نه غواړو چې ناسته ولاړه زیاته شي. د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره
په سګنۍ کوچني اختر کې له هواده به هر پښتنو میرمنو د اختر څه ډول ولمنځلو.
زما د لپاره خدا غم وو چې زه په دې ورځ باندې خپل مور پلار سره نستې نه یم.
آیا په اختر کې کادی کول یوازې په چکر او د ملګرو او خپلو خپلوانو کره په تګ را تک پوری تړلی دی؟
مخه بدایي چې د خپل سلامتۍ او نورو سلامتۍ لپاره په مکر وایروس باندې اخته نشو او یا هم هغه ته د وایروس مرز ورنکو دا به خی چې بیا هم کور کې پاتش.
د دې ټولو پښتنو ځواب به هم د خبرونه کې واوري. د خبرونه وطني جبرخیل جوړ کړی ده. او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم.
کال کې دو اختر چې یو کوچنی او بل لوی اختر دی د مسلمانانو د خوشاله رسمي ورځ دی. تل په اخترونو کې خلک نوې جامې اغوندي، د خپل خپلوانو کره د اختر په مبارکۍ ورځي. په دغه ورځ ټول ناخوالي پرېږدي او د کال په اوږدو کې چې کوم کسان سره مرور وي یو بل ته غاړه ورکوي او پخلا کیږي. خو سګنۍ اختر بیا د نورو اخترونو په پرتله زیات توپیر درلود. خلک ټول په قرنطین کې وو او د هیچا کره نه ولاړل، ځکه چې د صحي پلوه تګ راتګ د کرونا ویروس خپرول دي نورو کسانو ته. دا چې عام خلک ساګنې د اختر ورځې څنګه منځلي دا به په خپل ځای پرېږدو. رابه شو مخورو ښځو ته چې دوی د اختر اوله ورځ او نورې ورځې څه ډول منځلي دي. په سر کې به د خزو د فعالې او لیکوالې صفیه صدیقی خبرې واورو.
متاسفانه خلک ډیر نه دي لیدلي، یو نیم سپینګری او سپینسری چې دی هغه ته مې اختر مبارکي کړی ده، هغه هم د لرینه او کور ته مې هم څوک نه دی راغلی. مونږ دوه درې فامیلې چې ټول په یو کور کې اوسېږو، مونږ دې ته اړتیا نه ده پیښه شوې چې د کور د باندې وز اختر مبارکۍ ته، ځکه په دې باندې پیږو چې ننګرهار کې الحمدلله کورونا دومره ډیره په سرعت روانه نه ده لکه څنګه چې کابل کې دم دې لپاره له کورونا تښتېدلې او جلال آباد ته راغلی او قرنطین ده، د قرنطین مراد کوو. او په دې باندې هم په هیګو چې هر څوک چې په کور کې پاتې کیږي هغه صحت او سالم پاتې کیږي. بنان د اختر په دې خولي ورس غوړم ټولو دوستانو ته د ازادۍ د رادیو للارې او ایم چې کور کې اوسېږي اخترونه مو ډیر تور تیر کړی دي. کښوند په ژوند کې به منور اخترونه راشي، نوی جامې م کړی دي، په خپل کور کې واغوندې میوه خپل ځان ته کړي، خپل د ځان قدر او عزت وکړي. ځکه زه صفیه صدیقی ام دغه خپل ژوند تیر ډیره زیاته خوشاله يم چې نن له تاسو سره يم.
په اختر کې خوشالي کول او نوې جامې اغوستل د اختر لا ځانګړونه نه دي چې تل د هر چا لخوا تر خپلې وسې تر سره کیږي. خو سګنی اختر تر نورو اخترونو توپیر درلود. اکثره کسان په دې اختر کې د اختر سودا او مصرف د بیوزلو او اړمنو کسانو لپاره د مرستې په توګه ورکړه. د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردګ هم د خپلو نوو جامو او د اختر د مصارفو پیسې ایوی اړوندې کورنۍ ته د خوراک توکي اخیستي. اغلی وردګ په دې اړه زیاتوي.
د میلمنو لپاره خاصه آمادگی په دې خاطر نه نیسو چې نه غواړو چې تګ راتک زیات شي، ناسته ولاړه زیاته شي. د کرونا د ویروس د انتقال او د شیوع لپاره د مخنیوي لپاره د موږ کورنۍ ټول تصمیم نیولی چې هغه پیسې چې په جامو مصرفي وو او په میوه مصرفي وو د خاص د اختر لپاره هغه به یو ځای کې وو یوه بیوازل کورنۍ ته به خوراکي مواد به اخلو او د دوی سره به مرسته او کومک کړو. په څه چې تاسو پوهیږئ چې یو ګڼ شمېر کورنۍ خاصتا بیوازله ښځې او بې سرپرسته ښځې چې د کور سرپرست نه لري، دوی په خپل مکلف دي چې خپلو ماشومانو ته خوراکي مواد برابر کړي. او هغه زیاتره یې داس خلک دي چې د بازار په سر دوی کار کړه، اوس چې بازارونه بند دي کار نه لري، وزګار دي، نو د ډېر ستونزو سره مخامخ دي. نو موږ غوره دا وبلله چې هغه پیسې د بیوازله ښځو د بیوازله کورنۍ سره مرسته وکړو، مرسته ترسره کړو.
که څه هم دا اختر د نورو اخترونو په څیر شاندار نه وو، خو لږ تر لږه هغو کسانو ته چې نورې ورځې ډېرې بوختې دي یو د استراحت ښه موقع و. د میدان وردګو ښارواله ظریفه غفاري هم دا ورځ له کار او دندې نه ګوښه د کورنۍ تر څنګ په آرامه فضا کې تېره کړې ده. اغلی غفاري د خپل اختر په اړه راته داسې وایي.
سږنی اختر د کرونا ناروغۍ او په وطن کې ځینې نور موضوعات تو سره لکس کمرنګ وا، خو بیا هم د کورنۍ په منځ کې خوشبختانه سړی ختیریږي. بل خصوص مونږ غوندې خلک چې همیشه دندې ته ځو، نو حداقل یو درې یا څلور ورځې رخصتي پیدا شوه او مونږ شو کولای چې کور کې له کورنۍ سره پاتې شو. ټول اختر په کور کې و، بل خصوص ما اختر کې وشو کولای چې حداقل لږ څه استراحت وکم.
د یوه خصوصي شرکت مشره او افغان سوداګر ممتاز یوسف زی هم دا اختر په کور دننه له خپلو اولادو او کورنۍ سره یوازې منځلې او د کورونا ویروس د نه خپرېدو په پارې خپل خپلوانو ته د اختر مبارکي په موبایل او انټرنیټ ویلې دي.
د هر څه مخکې د نو او دونکو ته د تیر شي کوچنی اختر مبارکي وړاندې کوم.
کوچنی اختر د مسلمانانو لپاره یو مذهبي جشن دی چې د نړۍ په ټول اسلامي وادونو کې په خاص مراسمو نمانځل کیږي. له بده مرغه د کرونا ناروغۍ چې د یو جهان شموله اپیدمي په توګه ټولو نړۍ ته سوره خپره کړه، د مسلمانانو دغه جشن هم د جدي مشکل سره مخامخ کړ او موږ یې هم د اختر مبارکۍ نت، موبایل او تلیفون د لار نه دوستان ته او خپل خیخان ته هم د اختر مبارکۍ ورکړ او امیدواره یم چې راتلونکي د لوی اختر د رارسېدو سره د ناروغۍ په خیر سره ختم شي.
دا اختر نه یوازې په هیواد کې دننه له محدودیتونو سره و، بلکې له هیواده بهر هم فعالو ښځو دا اختر د کور په چاردیوالۍ کې نمانځلی دی. ګلالۍ اسماعیل چې یوه پښتنه فعاله ده او امریکا کې ژوند کوي، راته د دغه اختر په اړه وویل چې دې اختر کې نه جامې کړې وي او نه هم چیرته لاړه. هغې په دې اړه زیاته کړه:
دا اختر خو په ما ډېر ګران تېر شو، ځکه چې اختر کې خلک خپل وطن ته ځي، نه جامې اچوي، خپل مور پلار سره ملاویږي. خو زه په دې اختر کې نه خپل وطن ته تللی شم او نه مې مور پلار راتللی شو. جامې مې هم نه شوی اچولی نه وي، ځکه چې یو خو دا زما د پاره دا اختر نو په ما باندې زما د پاره خو دا غم و چې زه په دې باندې خپل مور پلار سره نیستې نه یم او خپل مور پلار مې په تکلیف کې دي. نو جامع خو مونږ پیز الله نوې نه دي اچولي په اختر کې. بهر وتل هم پکې نشته چې بهر اوسي یا انسان سوچ بدل کی، ذهن بدل کی، نو بس اختر مو هم په کور کې تیر شو.
اختر څنګه درته وخاندما
اختر در ټول مسلمانانو لپاره د خوشحالۍ ورځ ده. خود کور د میرمنو اختر تر نورو فعالو میرمنو توپیر لري. دا چې توپیر یې څه دی او د کور میرمنو دا اختر څه ډول ونمانځه، دا به د ګلبیبي په خبرو کې واورو چې د کابل ښار په یوه غریب میشته سیمه کې په یوه خامه کور کې ژوند کوي.
تیر اخترونه خو ښه و، هلکان کار کول، د اختر میوې حیوانانو ته کالي مونږ اخیسته. سږکال کورونا چې راغلی د مونږ زامن مې بیکار ده په کور کې قرار ویده ده او د کور کې رایي هم په مونږ باندې ده. هغه سړی راځي چې کور کې رایي راکه، مونږ نه لرو او نه دومره وسه لرو چې د اختر ته چی شی واخلو.
موري اختر دې مبارک شه، درتلې نشما د مسافر بچ زړګې در پسې چینا، درتلې نشما.
اختر د خوښیو او خوشحالۍ ورځ ده. که د کورنیو تر څنګ تیر شي، دا به د کورنیو ترمنځ د لا زیاتې مینې لامل شي. د مشرانو جرګې پخوانی غړي شکریا بارکزی هم چې قرنطین یې په ښه توګه په پام کې نیولی او اختر یې په کور کې منځلی، په خپل اختریز پیغام کې وایي: روغ صورت پادشاهي ده او د روغتیا د ساتلو لپاره باید په کور کې پاتې شو تر څو مو خپل او د خپلو خپلوانو روغتیا له ګواښه ژغورلې وي. هغه زیاتوي:
سلامونه او نیکی هیلې قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم او د کوچنی اختر رسیدو ټولو ته مبارکي وایم. تعتونو عبادتونو هم قبول شي. خدای دې وکړي چې د کرونا نه په امن او امان اوسئ، همدارنګه د نورو ناخوالو نه د خدای تعالی په حفظ کې اوسئ. البته دا اختر متفاوت اختر دی نسبت تر نورو اخترزو، ځکه چې خلک قرنطین و، راشه درشه هم ډیر محدود دی، تګ و راتګ هم باید محدود وي، خپل دوستان نه کولای شي چې ټیلیفوني ډول باندې اړیکې ونیسي او پوښتنې ورنه وکړو یو د بل نه، او دا چې متاسفانه اقتصادي چارې هم د قرنطین په وخت کې مطلقا بند و. اقتصادي ضربه نه تنها یوازې زمونږ هیوادوال مونږ او تاسې، بلکې ټوله نړۍ ولیدله. خو دا هغه مصیبت یا آفت و چې راغی، خدای دې په خیر سره ورک کړي او مونږ ته ښایي چې خپل هغه هیوادوالو سره چې کوای شو تر کومې حده پورې چې مونږ په واسه باندې پوره یي او ورسره مرسته وکړو. سربیره پر دې چې اخترونه د تګ و راتګ او د احوال پرسی وخته، خو بیا هم ښه به دا وي چې د خپل سلامتۍ او نورو سلامتۍ لپاره چې خدای مکړه په وایروس باندې اخته نه سو او یا هم هغوی ته دا وایروس و مرض ورنکړو، دا به ښیي چې بیا هم کور کی پات شو او که چیرته د باندې زو بیا مغه فاصله باید په پام کې ونیسو. سربیره پر دې چې مغه لاسینځنه به نه هیرو. خدای دې د افغانستان د پاره او د افغانستان خلکو لپاره د اختر هم بختور کی، او خدای دې جنگ او جګړه نور قطع کی، او هیله مند یم چې تل په شانته په یو خوله او یو غږ هر وخت مصیبت راځي خپل خلکو تر څنګ ودریږو، او د عید او د اختر ښې شېبې ښې ورځې په خوشحالۍ باندې سرته ورسو. همدغه چې جوړ روغ او رمټ یو، همدغه چې زموږ نور دوستان او عزیزان صحتمند دي، زه فکر کوم چې صحت لوی نعمت دی. په همدې باندې به شکرونه وباسو. تاسو محترمو اوریدونکو لپاره ښې چارې غواړم، ښې ورځې، بیا هم اختر مبارک شه، عیدتان مبارک.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې د فالو خزو د دغه اختر او د نورو اخترونو توفیق ته ځانګړي شوی و، هم دومره وخت تر بیا او بلې خبرونه د خدای په امان.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه د سی پلان کونه دی
پکتیکا کې هم د دې شکه مثبت تغیرات
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ تر نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخو ځي.
جوړوونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو قدر منوریدون کو سلام. آیا تاسو په خپل کور کې چرګان ساتئ؟ د چرګانو ساتل په کور کې څه ګټه درلودلای شي، او چرګان په کور کې څه ډول وساتل شي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو. د دې موضوع در سپړلو په خاطر د راپور تر څنګ د یو وترنر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو را بولم. قدر من دوستانو، انسان د سالمې روغتیا او صحت لپاره سالمې غذا ته ضرورت لري. په دې غذا کې باید پروتین، شحمیات، ویټامینونه او منرالونه شامل وي. نن سبا په نړۍ کې د چرګانو غوښه او هګۍ یو ښه غذایي منبع ګڼل کیږي. نو د دې اړتیا پوره کولو په منظور د چرګانو فارمونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي، او ځینې کورنۍ هم په خپل کور کې چرګان روزي او د هګیو او غوښې څخه یې ګټه پورته کوي. په دې هکله د غزنی ولایت اوسیدونکي ګل مکۍ وایي چې دوی په خپل کور کې د پخوا راهیسې چرګان ساتي، هم یې هګۍ خرڅوي او هم یې خپله خوري. نوموړي زیاتوي چې د چرګانو ساتل یې په اقتصاد کې ډېر بدلون راوستی دی.
زه 50 چرګې هم ساتلې، لږ دانه له بازار ورته راوړم، میده وریځې هم ورته راوړم، د ننوایانو وچه مړۍ هم ورته راوړم، میده غنم هم ورته راوړم. زه چې په مخه راځي هغه ورته اخمه. دا چرګې ما ته هګۍ چې په دوکاندارانو یې خرڅوم، بیا زه ما ته ګټه کوي. دغه داسې یو میلمه میلمه راسي، یو غټه چرګه م ورته لالومه، هغه چرګه لالومه چې هګۍ نه اچوي، لږ زړه سوي هغه چرګه لالومه. کله کله زه خپلو خوانانو ته منګۍ هګۍ ورلېږم، دغه داسې هغوس پور کې چې پاتې ما چرګو ته رالېږي، هغه هم داسې خوشحاله وي. د کور یوه څنډه د سرای وخواته، په سرای کې یوه څنډه د وری مې ساتلي دي، دغه د سرای خواته نه راځي، جالۍ مې ورته لګولې ده.
چرګان محیطي شرایطو سره ډیر حساس دي. که چیرې چرګانو ته محیطي شرایط مساعد نه وي، نو په مستقیم ډول د چرګانو په هګیو او غوښې بد تاثیر کوي. او په کورونو کې چې چرګان ساتل کیږي نو باید ورته مناسبه مرغانچه جوړه شي چې په ژمي کې ګرمه او په اوړي کې سړه وي. خوشته داسې کسان چې په کور کې چرګان نه ساتي. دا چې ولې د کابل ولایت اوسیدونکی بشیر احمدزی په اړه وایي:
نه، موږ چرګان نه ساتو په کور کې، ځکه چې دغه موږ ویلی ته دا وړه وړه ده، چرګان نه پکې ساتل کیږي. چیر چرګانو ساتې نو بیا تبان او کومه سبزی چې تا کرلې یا ګل دې کرلې یا هغه نه کیږي، د هغه پالن نه کیږي. چرګانو داسې یو ضروري مخوکه داسې چې ته ورسیږي، نو هغه حاصل لاسته نه راځي، نه هغه ګل شین کیږي، نه هغه ترکاري، نه سبزي، یو شی هم نه پاتې کیږي. جګونه تنګ دي، ځکه چې دغه د چرګانو لپاره به ځانته ځای جوړوي او ویلېګانې تنګې دي. نو په دې خاطر باندې موږ چرګان نه ساتو. بل داسې داسې دغه چرګان بعضو خلکو چې ځي بعضو پسې نه ځي، موږ پسې تب خپله چرګان نه ځي. بل دا چې چرګان مرضونه هم لري، مرضونه یې دا دي چې ما څو کاله مخکې به تاسو هم خبر یاست چې د مرغانو انفلونزا مرض ګډ شوی و، ډېر خلک یې وارخطا کړي وو. نو مرضونه هم لري، ګټې هم لري، تاوانونه هم لري. تاوانونه دغه مرض ده د بوټو، یعنی د سبزي حاصل چې په کور کې سبزي په کور کرې، بوټي په کور کرې، هغه نه پرېږدي.
نه یوازې چې د چرګانو ساتل په کور کې د کورنیو لپاره یو ښه مصرفیت دی، بلکې د کورنۍ او هیواد لپاره خورا اقتصادي ګټې هم لري، چې په دې وروستیو کې د ځینو هیوادونو څخه د چرګانو غوښې او هګۍ نورو ملکونو ته صادرېږي. په هکله یې د لغمان ولایت اوسیدونکي نرګس داسې غږېدلې ده:
د چرګانو ساتل ډېره فایده لري که څوک یې صحي پاک سترا وساتي. ماشومان د هګۍ نه استفاده کولی شي، په دې وخت کې چې هګۍ ډېرې قیمتې دي، هګۍ نه استفاده کولی شي. د غوښې نه ښه په صحي توګه استفاده کولی شي چې ښه دوا ښه دانه ورکړي، پاک سترا او ښه وساتي، ښه مراقبت ترې وکړي. دا ډېره ښه خبره ده.
نوموړی په خپل ګاونډ کې د یو کورنۍ کیسه کوي چې د چرګانو ساتل یې اقتصاد ډېر ښه کړی. نرګس وای:
همدا اوس د منګا همسایګان همدا چرګان ساتي، د وطني چرګان ا د دانه او شیان ورته ورکوي. کور کې چې څه خواړه پخی د ورجو د شیان دام ورکوي، او د هګیونه هګۍ اخلي، نور همسایګان ته نور خلکو باندې خرڅوي، خپل اقتصادي ستونزې هم حلوي. دا ډېر او چې غټ شي چې ډېر څو بچیان شي، ډېر ښه ساتي، پالنه کوي، چې ډېر شي خرڅوي، همغه چرګان هم خرڅوي، هګۍ هم خرڅوي، او همداسې نور گدی چې استفاده تی نو کی. دا یو ډیر ښه کار ده چرګانو ساتل په دې وخت کې، اوس خو هغه ته ډیر ضرورت هم ده.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، دا چې په کور کې چرګان څنګه وساتل شي او په کور کې د چرګانو ساتل څومره ګټور تمامېدای شي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار حسان الله آریان د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون د وترنری د برخې له استاد اجمل خوستی څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
استاد اجمل، ډیره مننه که په پیل کې راته ووایئ چې په کور کې د چرګانو د ساتلو لپاره څنګه یو ځای لازم دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو بهتره معلومه ده چې مرغان جدا ماحول ته اړتیا لري، او د مرغانو فارم مخصوص بوی تولیدوي چې دا باید د هستوګنځي، یعنی په هغه وښو تاکونو کې چې انسانان هستوګنه کوي، د دې څخه حد اقل 50 متره خو باید لرې والی ولري. له یوې خوا د فارم څخه ګاز چې تولیدیږي راوځي، هغه د انسانانو لپاره اذیت کوونکی ده. همدارنګه د انسانانو موجودیت یا د فارم سره نږدېوالی خپله د فارم په فارم کې شته مرغانو لپاره هم اذیت کولی شي، او همدارنګه د کچیرته د فارم یعنی د مرغانو د چرګانو خونه د دی انسانان دی خون سره جخت بی وصل بی احتمال دی حشرات دی تاگ و را تاگ حشرات دی احتمال همشتا او بل دی زای پی انتخاب که باید منگ کوشش داو کو چی جبازار نمنا کسا ها انتخاب نکو زکا چی زیاد نام یا جبازار زای بیاد دی مرغان و دی مختلف امراضو لامل که دی چی هم دارنگا منگ باید پو خپل کور که دی مرغان لپار یا دستی زای انتخاب کو چی دی تهویه سیستم پاگی که مناسب بی یعنی و کولی شو چی هوا پاسانه سره آلتا تبدیل کرده شو
دا چی پا کور که چرگان خوب ساتل شی چه ډول خواړه مناسب بولی چو چرگانو تا ورکل شی
کولی شو چی دی مختلف و خوراکو چخه گاتا واخلو خود دلتا مساله پی علمی لحاظ دی توازون دا چی از من خوراکا پا کم کچا توازون لری کولی شو چی دی کور دی پا غذایی موادو دی پاتوشینو چخه هم دی خپل مرغانو دی تغذیه پا برخه که کار واخلو کولی شو چی دی مختلف دانو دی مکس کولو سره یعنی غنم جوار و می و دست نور دانه کولی شو چی منگ دی خپل مرغانو لپاره پا تغذیه که ورچخه کار واخلو هم دارنگا منگ کولی شو چی پا تجارتی شکل زندانی موجود دی چی دی منگ دی کولی شو چی دیگه چه همه دی خپل مرغانو پا تغذیه که ورچخه گتا واخلو
استاد اجمل چه وقت چرگان باید واکسین شی او به څومره وخت کې او دغه د واکسین د ورکولو طریقه څنګه ده
کچیر ته موږ خپل کورونو کې لایر مرغان معمولا لایر یا د هګیو د تولید په موخه موږ په کورونو کې چرګان ساتو باید له یو داسې مرجې څخه مو خپل مرغان لاسته راوړي وي چې هغوی ګامبور او مارکس واکسینونه هلته ورته شوي وي یعنی باید موږ له دې نقطه نظر مطمئن اوسیږو وروسته هره میاشت موږ کولی شو چې خپل مرغان ته د نیوکاسټل ډیزیز واکسین یا نیو مرغمرګي یا ټوغکي واکسینونه ورته تطبیق
ښاغلی اجمل کله چې په کور کې چرګان ساتل کیږي نو له دوی سره د تماس په وخت کې باید کوم نقاط او موضوعات په پام کې ونیول شي
هغه موږ باید داخل دی یو فارم کې په یو کور کې د بایسکیورټي کلمه ډېره جدي ونیسو بایسکیورټي په دې منظور چې زموږ په ذریعه خپل زموږ د کور مرغان الوده نشي او الوده نشي یعنی په ناروغۍ اخته نشي په دې کې زموږ لباس زموږ بوټونه زموږ نور کاریدونکي وسایل چې په فارم کې ترې کار اخلو دا ټول شاملېدای شي یعنی همیشه باید موږ دې ته خاصه ځانګړې توجه وکړو چې زموږ فارم زموږ په ذریعه سره ملوث نشي کله چې یو فارم کې ټول کارونه خلاصیږي هغې نه وروسته باید موږ خپل مخ و لاسونه په پاکو اوبو او صابون باندې پرېمینځو
د وروستۍ پوښتنې په توګه ډېر کله ویل کیږي چې د وطني چرګانو د هګیو خوند او کیفیت د زراعتي چرګانو د هګیو په پرتله څو چنده خوندور او ښه دی ستاسو په فکر هغه فرق یې په څه کې دی کوم لامل دی چې د وطني چرګانو د هګیو خوند ښه دی
نو دلته څو مسایل داخل کیدای شي لومړی په ارثي لحاظ یعنی جنتیکی لحاظ هم تغییر کولی شي او د خوراکي موادو ورکول یعنی د غذایي موادو ورکول هم په دې باندې اغیزه کولی شي د دې سره په څنګ کې دریمه عمده مسله چې ده هغه فیزیولوژیکي فعالیتونه دي د کورني مرغان معمولا په لوړه زیات اندازه سره فیزیولوژیک فعالیتونه لري چې همدا وجه ده چې د دوی دا زیات فیزیولوژیک فعالیت د دوی د هګیو په کیفیت او همدارنګه د دوی د غوښې په کیفیت باندې اغیزه غورځولې ده
استاد ډیر مننه چې وخت مرا کړ
مننه
ګران اوریدونکو د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب هم دومره ول تر بیا خو وخت ولرئ
شگلے اوخ کے ملا تم ندی لاخم قتلے دسم ندی تم شگلے اوخ کے ملا تم ندی لاخم قتلے دسم ندی لاخم قتلے دسم ندی
کدی خدای بولم توبه میدا کدی خدای بولم توبه میدا کدی خدای بولم توبه میدا زینه قصه ساده بنیا تم ند لاخم قتل قسم دی لاخم قتل قسم چما وینیخ مسکا کوي خپل چما وینیخ مسکا کوي خپل چما وینه مسکا کوي زبله ونه مغ غم نه لاخ